شنبه د سنبلی شپاره سمه د سپتمبر ومه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې له همدې شبې پیل شوې او د ماښام تر بجو د خبرونې په منځنۍ څپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې نیول شي. ازادي راډیو په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، مهترلام، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 13.5 هم اوریدل شي. پر روانه خبرونه کې زه احمد شبر ساسو کوربم، د دې خبري مجلې تخنیکی چاري حمید رکین مختوړي. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو د پنجابي طالبانو له تیاری خبرو چې د افغانستان جګړې ته کوي د نورو مطالبه تر معرفي مخکې خبرونه لرو. په افغانستان کې د بریتانیا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه زیات شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له اروپایي ډیپلوماټانو سره پر سوریې د احتمالي برید په اړه خبرې کوي او ملال یوسفزی یو نړیواله جایزه ترلاسه کړه. بشپړ خبرونه د بریتانیا په رسمي ارقامو کې چې د جمعې پر سپاره شول شو در شوي چې د دې هیواد پوز په افغانستان کې په 2012 میلادي کال کې د تیرو 15 کلونو په پرتله و برابر زیات د بی پیلوټ الوتکو توغندي ورولې دي. د بریتانیا دفاع وزیر انجو رابرټان د خپل هیواد پارلمان ته وویل د دوی بی پیلوټ الوتکو په 2012 میلادي کال کې د افغانستان په فضا کې 802 الوتنې کړې او له 2 مواردو زیاتې توغندي وشتې دي. د بریتانیا بی پیلوټ الوتکې چې په لیزر توغندیو سمبالې دي د وسلوالو پر هدفونو حملې کوي. د امریکا متحده ایالات هم په افغانستان، پاکستان او یمن کې د القاعده شبکې او طالب وسلوالو پر ضد د بی پیلوټ الوتکو حملې کوي او تر اوسه د هغوی ګڼ شمېر مشان هم وچلې دي. په ماسکو کې د ناتو د اطلاعاتو د دفتر مشر رابرټ سیجل وویل د روسیې له اولیانوفسک بندر للارې د ترانزیت پریکړه یوازې د ناتو له خوانه کیږي، بلکې په دې اړه به په افغانستان کې د ډیر ایصف ځواک غړي هیوادونه او د انتقال شخصي ترانسپورټي کمپنۍ په ګډه پریکړه کوي. رابرټ وای د ناتو روسي ګډي شورا په دې اړه د یو قانوني چوکاټ د برابرولو تړون لاسلیک کړي، خو د اولیانوفسک للارې د انتقال پریکړه به د ایصف او ناتو غړي هیوادونه کوي. ایصف په افغانستان کې ډېر ائتلافي ځواکونه ته د موادو د انتقال او لدی هواد څخه د موادو د استولو لپاره د شمال ترانزیت لار چې د روسیې د اولیانوفسک بندر لاري تر سره کیږي غوړه کړي، خو خبري رسنۍ وایي چې ایصف د محل د خلاري څخه کار نه اخلي او د ځکه چې د مربوطو هوادو لخوا ور باندې ګمرکي محصول زیات شوی دی. ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری اروپا ته رسیدلې او تمه ده چې پر سوریې د امریکا د احتمالي پوځي بریټ پاړه خبري وکړي. د باراک اوباما اداره له ادعا سره سم د سوریې د رژیم له لوري د کیمیاوي وسلو د استعمال لپاره شای پر دغه هیواد حمله وکړي. جان کیری پرون ناوخته د لیتوانیا مرکز ویلینوس ته ورسید او اټکل داسې دی چې نن په د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. تمدا چې جان کیری به سبا بیا په پاریس کې له عربي او یو شمېر نورو اروپایي ډیپلوماټانو سره هم خبري وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له کانګرس غوښتنه کړې چې پر سوریې د بریټ لپاره رای واچوي. د دوشنبه په ورځ به کانګرس پر دغه موضوع رسمن غور وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د شلو سترو صنعتي هیوادو د مشهزي غونډې په څنګ کې د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما سره خبري وکړي، خو د سوریې د شخړې پر سر اختلافات نه دي حل شوي. پوتین په سن پیټرسبورګ ښار کې د سرمشتي غونډې په پای کې خبري کانفرنس سره خبرو پر مهال وویل د منځني ختیځ د وځي به سبا ته کول غټه نه لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر پوځي عمل ټینګار کوي او هڅه کوي چې د سوریې د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د مشکوک استعمال له امله د بشار الاسد رژیم ته سزا ورکړي. پوتین دغه راز بیا بل رول نو بخشي. پوتین بیا وویل د ملګرو ملتو له تصفیه پرته پر سوریې باندې هر ډول پوځي عمل به په دې هیواد یو یرغل وي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما هم د شلو سترو صنعتي هیوادو د غونډې په پای کې خبري وکړې او ویل نړۍ د سوریې د حالاتو په اړه بي تفاوته نشي پاتې کېدی. د اروپایي ټولنې وی عالی محکمې حکم صادر کړ چې اروپایي اتحادیه باید د ایران د وو بانکونو او نورو سوداګریو قید شوي شتمنۍ خوشې کړي. د اروپا د عدالت محکمې د جمعې پر ورځ ویل کافي شواهد نشته چې وشي د سوداګریزي مؤسسې د ایران په اټومي پروګرام کې دخیل دي. دا محکمه چې مرکز یې په لوکسمبورګ کې دی وایي چې د ایران په بانکونو او سوداګریو به لګیدلې بندیزونه د کومې احتمالي مرافعې له امله تر 2 میاشتو پورې پاتې وي. په دې بندیزونو کې د ایران د پوستي بانک، د ایران د بیمې کمپنۍ او د ایران د صادراتو د پراختیا بانک شامل دي. ملالی یوسفزی چې په سوات کې د نجونو د تعلیم فعاله وه او د وسلوالو طالبانو لخوا په ډزو ټپي شوې وه، د جمعې په ورځې د 2013 میلادي کال لپاره د کوچنیانو د سولې نړیواله جایزه ترلاسه کړه. د هالند د کوچنیانو د حقونو سازمان دا د 1,00,000 جایزه ملالی ته په حق شار کې په خاصو مراسمو کې ورکړه. دا پیسې به په پاکستان کې د نجونو لپاره په تعلیمي پروژو ولګول شي. او روسي خبر مو دا دی چې په مصر کې د لری کړی شوي جمهور رئیس محمد مرسي په زرګونو ملاتړو د دې هیواد د پوځي رژیم پر ضد بیا مظاهرې وکړې. اعتراض کوونکو د جمعې پر ورځ په قاهره، الکساندریا، اسماعیلیا، سویس او نورو ښارونو کې مظاهرې وکړې. مظاهره کوونکو چې د مصر بیرغ یې انتقالوه، مرتبې پوځ شعارونه ورکول. یو شمېر مظاهره کوونکو د مرسي عکسونه هم له ځان سره وړل. محمد مرسي د پوځ لخوا د جولای په 3 له واکه لري شوی او تر اوسه په کوم نامعلوم ځای کې ساتل شوی دی. د مصر حکومت د اخوان المسلمین ډلې زیات مشران او په سلګونو پلویان نیولي او د مظاهرو د تنظیمولو په کار کې د دې ډلې توان کم کړی دی. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات نجیبه زمانی اوروي.
سلام، سهار مو نیکمرغه. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د کابل او ځینې لویو ښارونو د هوا حالاتو وړاندوینه د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړې ده. نن په کابل کې اسمان شین اټکل سوی، د تودوخې لوړ درجه 2.8 په کندهار کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 2.9. په هرات کې اسمان صاف دی، د تودوخې لوړ درجه 8.1. په مزار شریف ښار کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړ درجه 2.6. او د جلال آباد اسمان به هم شین وي، د تودوخې لوړ درجه 4.5.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام د افغانستان سرحد ته نږدې د پنجابي طالبانو له هلو ځلو او جګړې ته تیاریو خبرو. بیا به واوري چې د افغانستان په شمال کې په مزار شریف کې پنجابي سوالګر زیات شوي.
افغانستان کې میاګي او در مغربي کا وجه سیاګي.
د سوریه حالات مسارلي نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او دروانه خبري مجلې په ورستیو کې د ژوند رنگونه په پروګرام کې لوي میرمن سره شهیدلی د هغې له ارمانه مو خبرو.
امدا حکومت را سره شي چې زما زویم دلته لګ مکتب وي، یو دوه کال نورم خیر د ماته دی وخرا کې چې زه دې مرسون کې ژوند کوم چې کم بیا وباسم د خدای لمن نیولې نو بسو کوم.
ویل کیږي چې د پاکستان په تر ټولو ګڼمیشته ایالت کې پاکستانی وسلوال روزل کیږي او دوی داسې اټکل کوي چې له افغانستان به د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته هلته په قومي بنسټ کورنۍ جګړه پیل شي. منصور مسید په اسلام آباد کې د فاټا تحقیقاتي انسټیټیوټ مشر اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل په تیرو دوو کلونو کې له افغانستان سره د پولي په اوږدو د پنجابي وسلوالو شمیر درې برابره زیات شوی دی او اوس شمیر زرګونو ته رسیږي. منصور مسید په خپله د جنوبي وزیرستان دی، د هغه ځای چې هلته د مشکوکو تر رسانو مرکزونه دي. نوموړي زیاته کړه چې په قبایلي سیمو کې تر 1.5 ډېرې وسلوالې ډلې فعالې دي او اکثر یې په غرنیو سیمو کې دي او یا هم په شمالي وزیرستان کې دي. داسې باور کېږي چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری هم په دغو سیمو کې دی او کابل وایي چې اکثر دښمنان یې په دغو قبایلي سیمو کې مرکزونه لري. کله چې پنجابي وسلوالو قبایلو ته مخه کړې ده او هلته روزل کیږي، نو د هغو وسلوالو شمیر لر سوی دی چې د پاکستان له بل ګاونډي هند سره یې دښمني ده. منصور مسید څرګنده کړه چې پخوا پنجابیان په قبایلو کې خورا لږ وو، خو په تیرو دوو دریو کلونو کې په سلګونو پنجابیان قبایلو ته ورغلي دي. د مسید په وینا هر څوک پوهیږي چې کله ناټو او امریکا ځواکونه له افغانستانه ووځي هلته به قومي جګړه پیل شي او پنجابیان به هڅه وکړي چې د طالبانو ملاتړ وکړي. د احمد ضیا صدیقی په نوم د لشکری جنگوي یو جګپوري مشر اسوسییټډ پریس اژانس څرګنده کړه چې موږ به افغانستان ته ورشو او د طالبانو ترڅنګ به وجنګی شو لکه پخوا چې مو داسې کول. د لشکری جنگوي دغه چارواکي زیاته کړه چې تر اوسه طالبانو له دوی څخه د مرستې غوښتنه نه ده کړې، خو کله چې هغوی مرسته ترې وغوښته پنجابي وسلوال د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د هغوی مرستې ته چمتو دي. لشکری جنگوی افراطی سنی ډلې په افغانستان او پاکستان کې تر اوسه ګڼې ځانوژونکي حملې کړې دي. د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د شیا او پورګ جماعت دوه وسله والو برید وکړ چې درې تنه لمونځ غاړي ټپیان کړل. د افغانستان د ملي امنیت ادارې تر برید وروسته وویل چې دواړه حمله کوونکي ووژل او هغوی د پاکستان د لشکري جنګوي ډلې غړي وو. هاخوا ته د افغانستان په شمال کې پنجابي سوالګر زیات شوي دي او امنیت ته یې اندېښنې پیدا کړې دي. د بلخ ولایت د کار او ټولنیزو چارو د ریاست مسؤلان وایي چې د امنیت په برخه کې د بهرنیو سوالګرو موجودیت دوی اندېښمن کړي دي. د موضوع په اړه جزئیات د مجیب الرحمن حبیبزی په راپورټ کې له مزار شریفه.
له دې سره چې د بلخ ولایت په مختلفو سیمو کې ډیری کسان لیدل کیږي چې د اقتصادي کمزورتیا او د ژوندانه د نورو مختلفو عواملو په خاطر سوداګري ته مخه کړي او له خلکو څخه د مرستې غوښتنه کوي، خو په دې وروستیو کې د بهرني سوالګرو حضور په بلخ کې زیات شوی دی چې د مزار ښار اوسیدونکي د دوی حضور د نورو ټولنیزو ستونزو ترڅنګ لوی امنیتي ګواښ بولي. په دې اړه د مزار ښار اوسیدونکي ضیا خان ازادي راډیو ته وویل: زیاتره پاکستانی، بنګلاديشي او هندي کسان دي. زه فکر کوم چې یو تعداد یې په پیسو رانیسي او د ورانکارو عملونو د ترسره کولو لپاره یې ترته مزار ته راولي. دوی وایي دا کسان د حضرت علي د روضې په اطرافو کې ناست وي او له خلکو څخه د پیسو د غوښتلو ترڅنګ دوی ته هزار او زیات هم کوي. د بلخ ولایت د کار او ټولنیزو چارو د ریاست مسؤلین وایي ډیری دا کسان پاکستانیان دي چې د سهار له پیل څخه د ماښام تر تیارې په سوالګري مصروفه وي، چې د سوالګرو د ورځنۍ د کچې لوړوالي د کار او ټولنیزو د چارو ریاست مسؤلین اندېښمن کړي دي. په دې اړه د یاد ریاست د ټولنیزو چارو امر راکی احمدي ازادي راډیو ته وویل:
زیاتره
په نظر ما دا کسان پاکستانیان دي. د خپلو سترګو لیدلی حال درته وایم. دا خلک به زموږ امنیتي وضعیت کړکېچن کړي او دا د امنیتي ارګانونو کمزورتیا ښایي. موږ په دې اړه کوم دقیقه سروې
نداریم.
د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین سربېره پر دې چې د بهرنیو سوالګرو ډېرښت په بلخ کې منی، دوی وایي د دې کسانو په سیمه کې فقر، د روزګار خرابوالی او اقتصادي کمزورتیا د دوی د حضور د ډیرښت اساسي عوامل دي. دا چې ولې دا کسان له بهرني هیوادونو څخه افغانستان ته راغلي دي، په دې اړه صابر خان د پاکستان د پنجاب ایالت اصلي اوسیدونکي چې په مزار شریف کې په سوالګري بوخت دی، ازادي راډیو ته داسې وویل: په پاکستان کې کار نه و او دلته افغانستان ته د کار لپاره راغلم. اوس غریبي کوم او دلته هم کار نشته.
غریبی کا وجہ سے آ گیا.
یوازې د بهرني سوالګرو حضور نه دی چې په بلخ کې مخ په ډیرې دودی، بلکې فقر او د ژوندانه خرابوالی د دې باعث شوی چې د کورنیو سوالګرو په شمېر کې هم زیاتوالی راشي چې ډیری برخه یې ماشومان جوړوي. د لپاره چې د خلکو رحم راشي اولادونه را سره اخلم. د همدې لپاره چې خلک پیسې راکړي، د دوی په لیدو سره خلک پیسې راکوي. له یوې څخه نیولې تر لسو روپیو پیسې راکوي. سربیره پر دې چې راکی احمدی په بلخ کې د سوالګرو ډیرښت امنیتي ارګانونو کاري کمزورتیا بولي، خو د بلخ ولایت د پولیسو ویان شیرجان دورانی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دې بهرني کسانو لخوا په بلخ کې امنیت نه دی ګواښل شوی او د دوی موضوع تعقیب یې د کار او ټولنیزو چارو ریاست اصلي دنده وبلله او وی ویل چې کوم مشخص پلان په دې اړه نه لري. هر څوک کولی شي چې د سیاحت لپاره راشي او که نور کال لري ترسره یې کړي. د دې په اړه باید ووایم چې دلته نور ادارې شته چې په دې برخه کې کار کوي. د یادونې ده چې وویل شي د بهرني او کورنیو سوالګرو په منځ کې هغه کسان هم شتون لري چې د کار کولو توان لري، خو دوی وایي چې د کاري زمینې نه برابر والی او په کورنیو کې اقتصادي مجبوریتونه دوی دې ته اړ ایستي تر څو په سوالګري لاس پورې کړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. په روانه خبری مجله کې به وړاندې واوري چې د خوست ولایت په نظر شاه کوټ ولسوالۍ کې یو روغتون پرانستل شو. په دې اړه به په تفصیل تاسو وړاندې خبر کړو او همداراز د ژوند رنګونه پروګرام لرو. د سوري حالات مو هم څارلې دي، خو په چا 15 دقیقې دي لنډ خبرونه لرو.
د
د بریتانیا پر رسمي ارقامو کې چې د جمعې پر خبره شول شو دل شوی چې د دې هیواد پاوس په افغانستان کې په 2012 میلادي کال کې د تیرو 15 کلونو په پرتله و برابر زیات د بی پیلوټ الوتکو توغندي ورولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری اروپا ته رسیدلی او تمه ده چې پر سوریې د امریکا د احتمالي پوځي برید په اړه خبرې وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د شلو سترو صنعتي هیوادو د مشریزي غونډې په څنګ کې د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما سره خبرې وکړي، خو د سوریې د شخړې پر سر اختلافات نه دي حل شوي. د اروپایي ټولنې وی عالی محکمې حکم صادر کړ چې اروپایي اتحادیه باید د ایران د وو بانکونو او نورو سوداګریو قید شوې شتمنۍ خوشې کړي. ملالی یوسفزی چې په سوات کې د نجونو د تعلیم فعاله وه او د وسلوالو طالبانو لخوا په ډزو ټپي شوې وه، د جمعې په ورځ یوه نړیواله جایزه ترلاسه کړه. او په مصر کې د لری کړای شوي جمهور رئیس محمد مرسی په زرګونو ملاتړیو د دې هیواد د پوځي رژیم پر ضد پرون بیا مظاهرې وکړې. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. نړیوالو چاپي خبرونو د افغانستان په اړه په خپلو تازه ګڼو کې څه خبره کړې دي؟ جانقه الکوزی د خبرونو ته کتنه کوي.
زیات شمیر لوی دز ورسپونو د سوشمیتا بنرژي د قتل پاړه چې د افغانستان پر وختي برخو کې خدمت کاوه او د پکتیا ولایت خلکو د صاحب کمال په نوم پیژندل مضمونونه او مقالې خبرې کړي. نیویارک ټایمز ورسپونه په اړه لیکلي دغه مرمنې چې د طالبانو په واکمنۍ کې د خپل ژوند پیژندل شوې یادښتونه لیکلي ول او وروسته دا یادښتونه په یو سینمایي فلم بدل شول. اتلس کال وروسته له هغې چې طالبانو نوموړی د چادرې د نه اغوستلو عمله په مرګ محکومه کړې وه ووژل شوه. ورسپونه لیکي سوشمیتا چې لا هم په هند کې په خپل نامه یادیږي خپل یادښتونه د یو کابلي هندۍ مېرمن تر سرک لاندې لیکلي ول او دا کتاب وروسته له طالبانو څخه د فرار په نامه خپور شو او د سینما فلم هم ورڅخه جوړ شو. نیویارک ټایمز رسپونه زیاتوي که څه هم چې طالبانو د دې مېرمنې وژنه رد کړې او ځانونه یې بې خبره ښودلې، خو سیمه ییز پولیس وایي چې د سوشمیتا په قتل کې طالبانو لاس درلود. انګلستان چاپ ډیلی ټلګراف رسپونه هم د صاحب کمال یا سوشمیتا د قتل په اړه یو مضمون خپور کړی او په یو برخه کې لیکي دا په افغانستان کې د طالبانو لخوا د یوې ښځې لومړی قتل نه دی. ورسپونې د یوې ښځینه پولیسي وژنې، د ملي شورا د ښځینه سیاستوالو او وکیلانو د یرغمل کولو او نورو اعمالو یادونه کړې ده. ډیلی ټلګراف لیکي د سوشمیتا وژنه خلکو ته په سوات کې د نجونو د تعلیم او زده کړې پر فعالې ملالې یوسفزۍ باندې د وسلوالو طالبانو حمله ور په زړه کوي. ورسپونه لیکي ملالې هم خپل یاداشتونه لیکلي ول او د بنسټپالو لخوا د نجونو د تعلیم د مخنیوي مسله په ډاګه کړې وه. فارن پالیسي خبرونه په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د سولې بیا تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او لیکي په وروستیو څو کلونو کې داسې تصور موجود و چې له طالبانو سره خبرې یا مذاکرې ممکن سولې ته لار هواره کړي، خو بالاخره معلومه شوه چې خبره داسې نه ده. خبرونه لیکي د سولې عملیې ته پراخ پام د دې سبب شوی هغه کارونه چې د افغانستان په داخل کې باید ترسره شوي وای ترسره نه شول. د سولې د مذاکرو هلو ځلو د خلکو پام له کورنیو اصلاحاتو په اقتصادي ودې باندې د خلکو له باور پیدا کولو د سیاسي ستونزو له حل او له بهرنیو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو له انتقال څخه بل لوري ته واړاوه. فارن پالیسي خبرونه وړاندې لیکي د دې وخت را رسیدلی چې امریکا دا خام تصور له سره وباسي او له طالبانو سره په پخلاینې باندې د زیات وخت لګولو پر ځای له افغان حکومت سره خپل همکاري زیاته کړي او په هیواد کې د یوې سالمې حکومتدارۍ، د قانون د حاکمیت، اقتصادي ودې او د افغان امنیتي ځواکونو د غښتلتیا په برخو کې د مرستو له لارې افغانان یوې ښې راتلونکې ته هیله من کړي.
په خوست کې ازادي راډیو د اف ام په 15 خپریږي. خوست ته ورسو. د دغه ولایت په نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې د ډېرس بستریز روغتون لپاره نوې جوړه شوې ودانۍ پرانستل شوه. د دې روغتون ودانۍ چې د مخدره موادو پر ضد وزارت له بودیجې څخه د 8.5 لک ډالرو په لګښت د 2 کلونو په موده کې جوړه شوې، د عامې روغتیا د مسؤلانو په وینا به د بېلابېلو ناروغیو د درملنې لپاره د وسایلو او امکاناتو له نظره ښه شرایط ولري. په دې اړه د خوسته نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
د خوست د لویدیز لوري د سیمو او ولسوالۍ اوسیدونکو چې له ښار څخه په څناڅه لري واټن کې پراته دي او مخکې د روغتیا په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ ول، په نادرشاه کوټ ولسوالۍ کې د نوي دېرش بستریز روغتون په پرانستلو سره به یې په ستونزو کې کموالی راشي. د نوموړي روغتونوي ودانۍ چې د مخدره توکو پر ضد وزارت له ځانګړې بودیجې څخه د شاوخوا 8.5 لک ډالرو په لګښت د 2 کلونو په موده کې جوړه شوې، د پرانیستې په مراسمو کې د عامې روغتیا سرپرست رئیس هدایت الله حمیدي وویل چې په یاد روغتون کې به د عادي درملنې څخه تر لوی او وړو جراحي عملیاتو پورې تداوی تر سره کیږي.
سہولتونه دا دي چې هلته د مور او ماشوم د مړینې کچه ټوله یعنې نسوي له دې بخښنه ورسره په څنګ ساري امراض او سوی تغذی مریضان رواني تکلیفونه مایوبین د دې سره مجهز لابراتوار تلویزیوني معاینات او واړه او لوی عملیات چې دلته په نوکریوال ډاکټر وي او همدارنګه ډاکټري به وي.
د نادر شاه کوټ ولسوالۍ یو تن سپینګیری د یاد روغتون د ګټو او ارزښت په تړه وایي چې تر دې وروسته به خلک شپه او ورځ په ډاډه زړه ناروغان د درملنې لپاره دې روغتون ته بیولی شي.
نوم کوم یو ګل دا ډېره ګټه لري چې زه خز به زور ته سم دلته نږدې به تاروشم دا څومره ګټه شم چې مریض به ودارېږه چې سره تبه ویر شي دې ته بر ورسو یا لوځې ښځې شپه وي روغله خیر بېګه په دا سړک غلا مله جوړېږي مټر تیکتیږي زه چېرته نږدې به تر پیر شم نه غالیو نه راځان وي مته ګټه کې.
یو بل تنځوی قومي مشر وویل چې د نادر شاه کوټ له روغتون څخه به د دې ولسوالۍ په ګاونډ کې د نږدې 500 نورو ولسوالیو او ګڼو سیمو ناروغان هم د درملنې او دوا درملو ګټه پورته کوي.
زه حاجي شریف نادر شاه کوټ اوسېدونکی یم.
نن چې دا شپخانه جوړه شوه په دا شپخانه نه ډېرې منطقې سپارې دي د اوس یې د سپېرې نه نیولي تر دوه منده پیرا دوه منده نه نیولي تر ځینې خل پیرا ځینې خل نه نیولي ان تر سمل خل منده ځای تر تڼۍ پیرا ګوښه پیرا دا منطقه د دغه شپخانه ته مراجعه کړای شي تلای شي.
خوست ولی عبدالجبار نعیمی د یاد روغتون د پرانیست په مراسمو کې وویل
دغه تعمیر په دې ولسوالۍ کې ډېر د اهمیت وړ دی ځکه چې د سپېرې ولسوالۍ د دوه منده شمال ولسوالۍ او خپله د نادر شاه کوټ ولسوالۍ پخوا په همدغه ځای کې دومره د صحي سهولتونه نه درلودل. دغه شپخانه سره به انشاءالله د دې منطقې د مریضانو د ستونزو د حل لپاره انشاءالله ډېر پرمختګ. دا شپخانه په شپږ جریبه ځمکه کې جوړه شوې او د دې شپخانې لګښت 240 میلیونه 2,850,000 افغانۍ لګښت سره باندې راغلی دی.
د یادونې وړ ده که څه هم د نادر شاه کوټ ولسوالۍ دېرش بسترز روغتون لپاره نسبتا مجهز او عصري ودانۍ جوړه شوې خو ځایي خلک وایي که چیرې نوموړی روغتون راچاپېره دیوال ونه لري او د ډاکترانو او د روغتیایي وسایلو له اړخه اکمال نشي نو د خلکو ډېری ستونزې به د پخوا په شان پر خپل ځای پاتې شي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
د روان خبری مجله په سر کې مو دا خبر درلود چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری اروپا ته رسیدلی او تمه ده چې پر سوریې د امریکا د احتمالي پوځي برید په اړه خبرې وکړي. جان کری پرون ناوخته د لیتوانیا مرکز ویلینیوس ته ورسید او اټکل داسې دی چې نن به د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وګوري. جان کری به سبا په پاریس کې له عربي او یو شمېر نورو اروپایي ډیپلوماتانو سره هم د سوریې په ارتباط خبرې وکړي. خو بل لورته د امریکا متحده ایالات او جنې لویدیز متحدانې په سوریې باندې د پوځي حملې ملاتړ کوي او وایي د بشار الاسد ځواکونو په ملکیانو زهري ګاز استعمال کړی او باید د دغه وحشیانه عمل سزا ورکړل شي. روسیه او چین تر اوسه په دې نه دي قانع شوي چې د سوریې حکومتي ځواکونو کیمیاوي حمله کړې ده. دوی وایي د ملګرو ملتونو د پلټونکو د بې پرې رپورټ او معلوماتو وروسته به پریکړه وکړي. د سوریې پر مسلې د روسیې په سینټ پیټرسبورګ ښار کې د شلو صنعتي هیوادو په مشیز غونډه کې هم بحث وشو. تفصیل د ازادي راډیو د خبر د څنګه د رپورټ پر استناد له چانقه الکوزي څخه اورو.
د امریکا متحده ایالات او روسیه وای په سوریه کې د پوځي عملیاتو په اړه خپل مخالفتونه نه دي حل کړي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د جمعې پر ورځ ویل پوځي عمل به بې ګټې وي. د په سن پیټرسبرګ ښار کې د شلو صنعتي هیوادونو لغونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې خبرې وکړې. دا وایي موږ پوهیږو کله چې په منځني ختیځ کې ځینې نښتې او یا مصیبتونه رامنځته شي سمدستي ورسره د تیلو بیې پورته شي. دا څه معنی لري؟ دا په دې معنی چې د تیلو د بیو په جګېدو سره نړیواله اقتصادي وده ورو کیږي. که د سیاست په ژبه ووایو د نړیوال اقتصاد پر روان سخت وخت کې په منځني ختیځ کې هر ډول بې ثباتي ګټوره نه ده. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په پوځي عمل ټینګار کوي او وایي د سوریې د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د حملې له امله دي دغه هیواد ته سزا ورکول شي. واشنگټن ادعا کوي چې د اګست په 20مه دمشق ته نږدې کیمیاوي حملې کې له 1400 څخه زیات کسان وژل شوي ول. چین او روسیا د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د سوریې پر ضد د پریکړې لیک مخالفت کوي او وایي د ملګرو ملتونو پرته هر ډول پوځي عمل به غیر قانوني وي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وویل د ملګرو ملتونو له تصویب پرته پر سوریې باندې د قوې هر ډول استعمال به یو یرغل وي. پوتین زیاته کړ چې د پنځ شنبه په ورځ له جمهور رئیس بارک اوباما سره یو په یو خبري وکړي. د وای کڅ هم چې دوی د سوری په اړه موافق نول خو خبرې مهمه او ګټوري وي. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وویل په سوریا کې د کیمیاوي وسلو استعمال د وسلوالو لخوا یو ډول فارونه ده او هغه په دې ډول د بهرانیانو ملاتړ راجلبوي. د وویل مسکو به سوری ته مرستې جاري وساتي، حتی په دې هیواد باندې د حمله په صورت کې به هم خپلې مرستې بندې نه کړي. هو مونږ به له سوری سره مرستو ته دوام ورکړو. دا چې دا مرستې به څنګه کوو، مونږ به هغوی ته وسلې ورکوو او په اقتصادي برخه کې به ورسره همکاري کوو. زه هیله من یم چې د مرستو رسولو په ګډون د بشري مرستو همکارۍ نورې هم زیاتې شي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د شلو صنعتي هیوادونو د غونډې په پای کې وویل د روسیې له جمهور رئیس سره سپینې او جوړونکې خبرې وکړې، که څه هم چې دوی په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د ځواب ویلو پر سر لا هم توافق ته نه دي رسیدلي. جمهور رئیس باراک اوباما استدلال کوي که چیرې د ملګرو ملتونو امنیت شورا اقدام هم ونه کړي، پر سوریه باندې عمل ته اړتیا ده. جمهور رئیس اوباما دغه راز وویل د شلو سترو صنعتي هیوادونو یو شمېر مشران دا خبره مني چې نړۍ په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال پر وړاندې لاس تر زنې نشي
کېناستلی.
دلته په سنټ پیټرزبرګ ښار کې له اروپا، آسیا او منځني ختیځ څخه مشران راغلي او وایي د کیمیاوي وسلو د استعمال پر ضد باید د نړیوالو اصولو ملاتړ وشي او د جمهور رئیس بشار الاسد رژیم پر خپلو خلکو کې مې وسلې استعمال کړي. له همدې امله باید قوي ځواب ورکړ شي. د شلو سترو صنعتي هیوادونو غړو د جمعې پر ورځ په یوې ګډې اعلامې کې وویل چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال پر ضد یو قوي نړیوال ځواب ورکړ شي. په اعلامې کې ویل شوي شواهد بیخي په ډاګه ښیي چې د اګست د 20مې کیمیاوي حمله د سوریې حکومت کړې ده. په اعلامې کې په خاص ډول د پوځي عمل غږ نه دی شوی. دا سند استرالیا، بریتانیا، کاناډا، فرانسې، ایټالیا، جاپان، جنوبي کوریا، سعودي عربستان، هسپانی او ترکیه لاسلیک کړی دی. د ترکیه صدر اعظم رجب طیب اردوغان هغه اندېښنې رد کړې چې وایي د بشار الاسد د لرې کېدو په صورت کې به په سوریه کې بنسټپالو ته میدان خالي شي. دی وایي د سوریې هر نوی حکومت به د اسد د حکومت په نسبت ښه وي.
اوس هم د ژوند رنګونه په پروګرام کې عمان نیازی ل یوې بې وزلې مېرمنې سره خبرې کړي.
د ژوند رنګونه
مهرباني نوم به درته وایي
شریفه ده.
شریفې درته وایي چیرته ځوان کوي او له کله راهیسې دلته ځوان کوي؟
اوسېدونکې د جلال آباد یم. لس میاشتې شوې چې دلته مراسم ته راغلی یم. ژوند مې داسې ډېره بده خاطره لرم. نو
څو کلنه به یې؟ خو
نه پوهېږم، خو داسې بده ځان نه وایم، د دېرشو به یم. زما خاوند چې دی ړوند شو میدان خوجرواش کې جوالي و، هغه اوس ړوند دی او زه ډېره احتیاج یم واقعا چې زه دلته راغلم. اوس پراته یم، شپږ ماشومان مې دي، ډېره وړه واده شوې یم. زه دولس کلنه وم چې واده شلم. بس اول مې خاوند نو غریبی خو خدای د طرفه ده، غریب او خیر خوشاله وروندم د درارم زیتش امتیاز پرتوک کی دی بیخی ژوندم تاریخ د ایسوګم مونږ تکور نه راکې.
دلته مرستون کې څه مرستې در سره کی؟
اړتیا در ته ایم اس کومک را سره نه شه، فقط یو اته توشه کې را کړل او اته کمپلی را ته را کړل. اما بدل عاشه د چراغلې امام غیره تاواله کړو. بس
دا څه شه ده؟ بدل عاشه مو څه ده؟
یعنی پیسې راکې.
او د ورځې څومره روپې کیږي؟
د ورځې خو نه پویګم، خو میاشت کې 1000 روپې راکې. په خو 1000 نه راکول، 1000 او 1000 شي وي.
بل 1000 روپې باندې بیا گزاره کی؟
بس ځان چلونو د چا خبر چې خپل تیر د دغې نو. بس او بل دا چې زه ډېره قرضدارم، امکانه د قرضدارۍ د خاطره زه دلته رالم. زما ماشومان غوښتل چې زه په قرض کې ورته ورکړم.
څومره قرضدارې؟
3 لکه.
دا څوک چې ستانه غوښتل چې ماشومان دې په قرض کې راکړي؟
دا زما اول خو لنډ درته وایم چې زما د خسرګنۍ نه زه قرضدارم. هغوی چې دې خاطر راته نه دی لیکلې چې څومره، یعنی زما په خاوند باندې دوی څومره مصرف کړی. بلیسینا شفاخانه کې او سیاتامې کې او پېښور ته ویړلو او سم چې خرچ خوراک کې دیم تر کول. نو چې څومره را باندې مصرف کړی دا غوی وی چې ما حساب کړی وي. مونږ به سواد اس مونږ نه دی لیکلی، یعنی وی خپل د نظر تاته وایم چې یعنی 3 لکه ته زما قرضدارې. بیا زما خوخه بس غی براته ویل چې قرض راکا، که قرض نه راکې نو دا دوه لوریان دې پکې راکا.
راته شپه حساب څو تاخونو کې اوسېد
هم دی یو تاخ کې
څه فکر کوي چې مرستې باید در سره وسی؟ څنګه کېدای شي چې تل دی حالت ووزی؟ پدې څه فکر کړه؟
او پدې می فکر کړه د امدا کومک را سره وشي چې زما زویم دلته لګ مکتب وي، یو دوه کال نورم خیر د ماته دی وخرا کی چې زدي مارستون کې ژوند کوم، چې زما زویم دوم راشي ز بیرون ژوند شم کولای، چې ما سره سیاسري دي کنه مشران می سیاسري دي نو کم بیا وباسي نور د خدای لمنه نیولې نور بسو کوم بيخي ویلای نشم چې وي
ګور دی ودان مننه
استاد نن
دا خبری مجله مو هم دلته سر ته رسیږي. په بل یوې کې سید سمیع عباس